یا تمنا مصطفی صدیقی دوستانو د خبرونه د امن الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کی او په کې اوري چې د بشري حقوقو څارونکو ډلې یا هیومن رائټس واچ د ملکی افغانانو وشنه جنگی جنایت بوري دا په داسې حال کې چې افغان چارواکي دایدوي چې نامعلوم وسلوالو د بلخ په زاري ولسوالۍ کې وړه مشپه د پیپل ان نید موسسې نه کارکونکي چې ټول ملکی افغانان دي په ډزو وشلې دي. دا او نور موضوعاتو په اړه په همدې خبرونه کې رپورټونه او مطالب اوري، خو په سر کې اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د بشري حقوقو څارونکو ډله هیومن رائټس واچ د غیر نظامی افغانانو وژل یو جنگي جنایت بولی. بریتانیا وایي په روان میلادي کال کې به افغانستان سره 500 میلیونه ډالر مرسته وکړي، او د راپورونو له مخې لږ تر لږه 24 عراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال وژل شول چې د سپرلۍ بس په یو غرنۍ لاره چپه شو. د خبرونو تفصیل، د بشري حقوقو څارونکو ډله هیومن رائټس واچ د غیر نظامی افغانانو وژل یو جنگي جنایت بولی. د هیومن رائټس واچ د افغانستان او آسیا د څنګه څېړونکو هیتر پار په بلخ کې د یوې مرستندوی موسسې د نهو کارکونکو وژل یو ټکان ورکوونکی عمل وباله. د پیپل ان نید د موسسې دغه کارکونکي وړ مشپه د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. هیتر پار په دې اړه چې په کومو دلایلو دغه پېښې ته د جنگي جنایت نوم ورکوي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
There would have to be a full investigation to determine this.
دا وایي په دې اړه باید بشپړ څېړنه وشي چې دا معلومه کړي، خو که دا پر ملکیانو یو قصدي حمله وي چې تر اوسه پورې د دې مسلې خلاف شواهد نشته، دا به یقینا جنگي جنایت وي. په قربانیانو کې د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د دې موسسې کارکونکي، دوه موټر چلوونکي او دوه ساتونکي دي. دغه پېښه چې تر اوسه مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د افغان ولسمشر په ګډون ملګرو ملتونو او د بښنې نړیوال سازمان هم په کلکو الفاظو غندلې ده. د بریتانیا نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف کړي. دیسموند سوینی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه پیسې به پر پرمختیایي چارو ولګول شي.
We haven't abandoned Afghanistan. We are here for the long term.
دوی وی موږ افغانستان نه دی پریشي او له دغه هیواد سره اوږدمهاله ژمنې لرو. دا کال به موږ په افغانستان کې شاوخوا 500 میلیونه ډالر مصرف کړو.
بریتانیا له دې مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2018 میلادي کال پورې به له افغانستان سره 138 میلیونه پاونډه کلنۍ مرسته کوي. بریتانیا یو د افغانستان سره مرسته کوونکې ده. نړیوال وجهې صندوق IMF له افغان حکومت سره د اقتصادي اصلاحاتو او اقتصادي ودې د ملاتړ په ترڅ کې د افغانستان لپاره د کارکونکو د څارنې یو پروګرام تصویب کړ. په هغه بیان کې چې د ادارې د سیشمې پورس خپور کړ، ویل شوي چې د افغانستان نوی حکومت د اقتصادي اصلاحاتو د عملي کېدو او اقتصادي پرمختګ لپاره په ادارو کې د سمون راوستو په برخه کې کلکه اراده کړې، او دا اداره هم د دغو هڅو ملاتړ کوي. د دغه پروګرام له لارې به چې د روان میلادي کال د دسمبر تر میاشتې اعتبار لري، IMF د افغانستان له حکومت سره د اصلاحاتو او د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کوي، او هم بلې د هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 24 عراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال وژل شول چې د سپرلۍ بس په یو غرنۍ لاره چپه او یوې درې ته ورولوید. د ایران دولتي رسنۍ وایي په دې پیښه کې چې پرون ناوخته د البرز په غرونو کې رامنځته شوې لږ تر لږه 15 مسافر ټپیان شوي دي. ټپیان نږدې روغتون ته انتقال شوي. دا پیښه په هغې لاره کې شوې چې د ایران شمالي ښار کرج د کسپین له سمندرګي سره چې ډېر تورستان ورځي نښلوي. ایران د ترافیکي مسؤلیت له پلوه خرابه سابقه لري چې د رسمي شمیرو له مخې تېر کال له 18,000 زیات کسان په دې هیواد کې په ترافیکي پیښو کې وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې شاملو هیوادونو د عراق د هغې پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ کې انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي. د ائتلاف غړو دغه ژمنه پرون په هغې اعلامیه کې وکړه چې د پاریس د کنفرانس په پای کې یې خپره کړه. په دې کنفرانس کې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، ایران او سوریې په ګډون د 20 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و. د امریکا د بهرنی چارو مرستیال وزیر انتون بلینکن وویل له نهو میاشتو راهیسې چې دغه ائتلاف د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي هڅې پیل کړي، دغه ډلې ډېرې لاندې کړې سیمې له لاسه ورکړي دي، خو تر هغو چې دا ډله ماتیږي اوږدمهالو هڅو ته اړتیا ده. دای وی دا بل څه څنګه چې موږ ویلي او کمپاین وی، خو موږ به بریالي شو، متحد قاطع او متمرکز پاتې شو. موږ متحد قاطع او متمرکز یو. ائتلاف دغه هدف لپاره چې غواړو ترلاسه یې کړو د بریالیتوب یو اغیزمنه وسیله ده. د هغه استراري پلان لمخې چې د عراق کابینې تېره میاشت د رمادي ښار له سقوط وروسته تصویب کړی، عراقیان هیله من دي چې د انبار ولایت سنی قبایل به منسجم کړي او له دې سره به شیعه ملیشې د بغداد تر کنټرول لاندې فعالیت کوي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا د بوستن ایالت پولیسو یو تن چې تروریستي فعالیتونو د شکل مخ تر تعقیب لاندې وو په ډزو وواژه. پولیس وایي شپږویشت کلنه سامه رحیم پر پولیس افسرانو چې غوښتل یې نوموړی ونیسي د چړې په واسطه د حملې هڅه کوله، خو د وژل شوي کس ورور ایمان ابراهیم رحیم په خپله فیسبوک پاڼه کې ویلي چې پولیسو د ده ورور په داسې حالت کې له شا پر مرمۍ ویشتی چې هغه د بس په تمځای کې ولاړ و. نوموړي چې په سن فرانسیسکو کې یو مذهبي مشر دی ویلي ورور یې له پلار سره په ټلیفون خبرې کولې چې پولیسو پرې ډزې وکړې، خو پولیس وایي دوی ثبت شوي ویډیو لري چې ښکاره کوي اسامه رحیم چاړه په لاس پر پولیس افسرانو د حملې هڅه کوي. راپورونه وایي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د اروپا پارلمان د مسکو د هغې اقدام په ځواب کې چې د اروپای اتحادیې نه اتیا سیاستوالې د روسیې خاورې ته له داخلېدو منع کړي، د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د اروپا د پارلمان مشر مارټین شولز د سه شنبې په ورځ دغه اقدامات اعلان کړل او ویې ویل چې روسي چارواکو په خپلو پرېکړو کې د نړیوالو قوانینو د نړیوال قانون او قانوني مسؤلیتونو په رڼا کې د شفافیت مسأله نه ده یقیني کړې، او هم په دې کې پاتې راغلي چې په نښه شوو افرادو ته د دفاع حق ورکړي. او وروستی خبر دا چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشر سیپ پلټر وایي د دې فدراسیون چې پکې رشوت رسوایي راپورته شوې له ریاسته استعفا کوي. پلټر پرون په زوریخ کې په یو خبري کانفرانس کې وویل یو فوقالعاده غونډه به هر څومره ژر چې کېدای شي راوبلل شي چې د ده پر ځای د څوکۍ ته بل شخص وټاکي. پلټر چې 19 کال د فیفا د مشر په توګه دنده مخته وړې دغه راز وویل که څه هم دی په وروستیو کې د یوې بلې څلور کلنې دورې لپاره غوره شوی و، خو د دې فدراسیون د ټولو غړو له ملاتړ نه و برخمن. دغه اعلان دوه ورځې وروسته له هغې کېږي چې 90 کلن بلټر د څلور کلنۍ دورې لپاره د فیفا د مشر په توګه وټاکل شو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له اسدالله لودین څخه واورېدل. د بشری حقونو څارونکو ډله یا هیومن رایټس واچ د ملکی افغانانو وژل جنگی جنایت بولی. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې د کونړ امنیتي چارواکي وایي د امریکا مشکوکو بی پیلوټ الوتکو په دې ولایت کې یو شمیر بهرني وسلوال پنخه کړی دي. د سولې علي شورا وایي د پاکستان د پارلمان د بهرنۍ اړیکو د کمیټې د غوښتنه چې د پاکستان حکومت باید د سولې لپاره افغان طالبان او حقاني شبکه افغان حکومت ته وسپاري یو مثبت اقدام ده، خو په عین حال کې کتونکي وایي چې پاکستان سیاسي مشران دا واک نه لري.
زه فکر کوم دا یو سیاسي فشار کېدلی شي، مګر عملا نظامیان د پاکستان چې دي دا مسله د پاکستان نظامیانو په لاس کې ده.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی په برما کې د مسلمانانو پر وړاندې روان ظلم د اندېښنې وړ بللی دی او د افغانستان پر متحدانو غږ کوي چې د برما پر حکومت فشار راولي.
د خپل دولت نه خواهش کوم چې د برما سره هر هغه څوک زموږ چې دوستان دي موږ سره خوشبختانه تعلق نه لرو، زموږ دوستان دي په هغوی فشار راوړي چې موږ سره دوستي کړي د هغوی سره دوستي قطع کړي.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او په افغانستان کې طالبانو د رژیم له سقوط وروسته په دې هیواد کې د پوهنې د وضعیت د ښوونځیو د حالت په اړه یو مفصل رپورت هم د خبرونې په دوهمه برخه کې اوریدلای شئ. د همدې خبرونې په پای کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. ازادي رادیو په اف ام 100.15 سبا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفا ډول اوریدلای شئ. دا بشری حقوقو څارونکو ډله یا هیومن رائټس واچ د ملکی افغانانو وشل جنگی جنایت بولی. دا هیومن رائټس واچ یو چارواکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مرستندوی موسسې د نه کارکونکو وشل یو ټکان ورکوونکی عمل وبله او هغه په کلکو الفاظو وغانده. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټي انټرنیشنل هم د دې پیښې د غندلو ترڅنګ د افغانستان له حکومته غوښتي چې د مرستندوی کارکوونکو د امنیت خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه وکړي. تفصیل د نوریاس نوری په رپورټ کې اورو.
د پیپل ان نید د خیریه مؤسسې د نهو ملکي کارکوونکو د وژلو پیښې د مختلفو سازمانونو قهر او غوسه راپارولې ده. د بشري حقونو څارونکي ډله هیومن رایټس واچ د ملکي افغانانو وژل جنګي جنایت بولي. د پیپل ان نید د مؤسسې دغه نهه کارکوونکي چې ټول افغانانو او په بلخ ولایت کې کار کوو د شپې په تیاره کې د خوب په بستر کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. هیتر بار چې په هیومن رایټس واچ کې د افغانستان په ګډون د آسیا د برخې مسایل له نږدې څاري، ازادي راډیو ته د دغو کارکوونکو وژل یو ټکان ورکوونکی عمل وباله وویل: دا واقعیا یوه ټکان ورکوونکی او وحشتناکه حمله ده. پر غیر نظامي اهدافو په تیره بیا دغه حمله چې نیمه شپه د یوې ښځې په ګډون پر دغو افرادو کیږي تر یو حده غیر معمولي حمله ده. فکر کوم زموږ ډېره اندېښنه له هغه حقیقت سره تړلې چې داسې ښکاري چې غیر نظامیان قصدن د حملو لپاره په نښه کیږي، هغوی چې په جګړو کې ښکېل نه دي او د حکومت له امنیتي ځواکونو سره اړیکه نه لري. د ملکي وګړو په نښه کول یو بالقوه جنګي جنایت دی. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا د پیپل ان نید د مؤسسې دغه نهه کارکوونکي د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې په یوه میلمستون کې ووژل شول. دا اژانس په افغانستان کې د دې مؤسسې د مشر روس هالستر له قوله وایي چې قربانیان د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د مؤسسې کارکوونکي، دوه ډریوران او دوه ساتونکي وو. ملګرو ملتونو د دغو افرادو وژل په کلکه غندلې. د دې سازمان په انټرنټ پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال مارک باوډن دغه پیښه ټکان ورکوونکې بللې ده. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې د مرستندوی مؤسسې دغو کارکوونکو د ملي پیوستون د پروګرام پروژې مخته وړلې. د دغو نهو تنو د وژلو مسؤلیت تر اوسه چا یو کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو ویلي چې تېر کال په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو او سازمانونو 50 کارکوونکي وژل شوي دي. د دې سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه 6 مرستندویان وژل شوي، 12 ټپیان شوي او 40 نور برمته شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د دغې پیښې د غندلو ترڅنګ د افغانستان له حکومته غوښتي دي چې باید د مرستندویو کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بشري حقونو څارونکې ډله یا هیومن رایټس واچ د ملکي افغانانو وژل جنګي جنایت بولي. په همدې حال کې د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر وایي چې په بلخ ولایت کې د یو شمېر مرستندوی کارکوونکو له وژل کېدو وروسته اوس دا یقیني شوی ده چې امنیتي ستونزو له امله دوی نشي کولی خپلې پروژې په سمه توګه ترسره کړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د کمیټې څرګندونې د مخته تګ په لور یو ګام دی او کېدای شي چې افغانستان د سولې په خبرو کې ګټور تمام شي. د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس د دوشنبه په ورځ له خپل حکومت وغوښتل چې د افغانستان د سولې خبرو سره د مرستې په هدف دی د حقاني شبکه او طالبانو مشران افغان حکومت ته تسلیم کړي. اجمل تورمان په رپورټ لري.
په داسې حال کې چې اسلام آباد تر اوسه په رسمي ډول د ولسمشر غنی د لیک ځواب نه دی ورکړی، د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس له خپل حکومت غوښتي چې د افغانستان د سولې خبرو سره د مرستې په هدف د حقانی او طالبانو د ډلې غړي دغه هیواد ته تسلیم کړي. د افغانستان جمهوری ریاست د دغو څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو د سولې د شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې په دې برخه کې باید د پاکستانی چارواکو غبرګون ته انتظار وسو.
باید انتظار وباسو چې پاکستانی چارواکي په دې برخه کې څه غبرګون شي، څه آباد او څه پرمختګونه رامنځته کوي، هغه وخت بیا موږ په اړه خبرې کولای سو.
ښاغلی قاسمیار وایي چې د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د رئیس څرګندونې د افغانستان د سولې د خبرو د پیاوړتیا په برخه کې ګټورې تمامېدای شي. د اکسپرس تریبیون د راپور له مخې وایس احمد خان لغاری د دوشنبه په ورځ ویلي په داسې حال کې چې د طالبانو او حقانی ډلې غړي په پاکستان کې وي، اسلام آباد باید د ولسمشر غنی په غوښتنه دوی افغانستان ته وسپاري. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې د یو لیک پاستولو سره د پاکستان له ملکی او پوځي مشرانو غوښتي شي د افغان طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. په دغه لیک کې له اسلام آباد نه غوښتل شوي چې په پېښور او کوئټه کې د طالبانو او حقاني ډلې غړي ونیسي او د افغانستان او پاکستان د امنیت د ګډوډولو په تور دي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. په دې کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د وایس احمد خان له غاري وروستۍ څرګندونې یو ډول فشار دی، خو دا ډول څرګندونې به په هیڅ ډول د پاکستان په استخباراتو اغیز ونه لري. د دغه کمیسیون غړی عبدالقادر زازه
دا چې د دوی د نړیوالو اړیکو کمیټې دا فیصله کړې ده، زه د دې فیصلې هرکلی کوم. په نمایندګي د افغانستان د پارلمان یا زموږ د نړیوالو اړیکو کمیسیون په ولسي جرګه کې د دې نه مننه کوم، خو زه فکر کوم دا یو سیاسي فشار کېدلی شي، مګر هم عملا نظامیان د پاکستان چې دي دا مسله د پاکستان نظامیانو په لاس کې ده، د ملکي حکومتونو په لاس کې ده. فکر نه کوم چې هغوی دا خبره ومني. دا یو سیاسي فشار کېدلی شي، نه عملي اقدام.
د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې ولسمشر غني واک ته تر رسیدلو وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو او د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د ملاتړ د راجلبولو په هدف ډېری هڅې کړي دي. دوی وایي اوس د پاکستان وار دی چې څومره صادقانه چلند کوي. دوی دغه شان وایي لکه څنګه چې دغه هیواد په وزیرستان کې د خپلو جګړه مارو په وړاندې جدي غبرګون وښود، دغه شان کولی شي د هغو مخالفینو په وړاندې هم ورته تون غبرګون وښیي کوم چې د دوی له خاورې په افغانستان کې بریدونه طرحه کوي.
و امریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غوښتنه چې د افغانستان د سولې سره د مرستې په خاطر د حقاني شبکه او طالبان افغان حکومت ته وسپارل شي یو مثبت اقدام دی. په عین حال کې ټاکل شوی دی چې یو شمیر غیر حکومتي افغان شخصیتونه او د وسلوالو طالبانو استازي د روژې په میاشت کې په قطر کې بیا خبرې وکړي. د افغانستان د څېړونکو د شبکې د رپورټ له مخې دا خبرې اترې د پګواش موسسې لخوا تنظیم شوې دي. پګواش تر دې مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي غونډو جوړولو مسؤلیت درلود، خو یو شمېر کتونکي د دغه شان خبرو اترو پایلې ګټورې نه ګڼي. وایي ځکه چې د افغان حکومت رسمي استازي په دې خبرو کې برخه نه لري. ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورې. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د امریکا مشکوکې بې پیلوټې الوتکه دغلته یو شمېر بهرني وسلوال وژلې دي. په کونړ کې د ازادي راډیو همکار روح الله انوري را سره د تلیفون په لیکه کې ده. انوري صاحب، ورځ په خیر. کوای چې څوک په دې حمله کې وژل شوی او د حمله په کومه سیمه کې شوی ده؟
تقریبا سرور بجے شوقا شلسندر چوگام سیمت شوید امنی قماندان عبدالحبیب صاحب خیلوئی بدی کے سرور بہرنی وسلوال چید پاکستان تحریک طالبان پورے پوری هغه وژل شوي دي چې بهرنیان دي. خدای وي چې تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې دا به څوک وي. مهم کسانته نه همداسې وسلوال به وي، عادي وسلوال به وي، خو چې مړي په ځای کې پاتې دي، مړي تقریبا خراب شوي دي او د پېژندلوي نه وتلي دي. او دوه کسان چې دي وایي دا د سیمې اوسېدونکي دي، خو دا د اسلامي پورې تړاو لري چې د دوی طالبان دي.
انوری صاحب، وقت نا وقت په کونړ کې ډرون یا بی پیلوټ الوتکې حمله کوي، آیا دا حمله د هغه عملیاتو برخه خو به نه وي چې پاکستانی طالبان په نخ کېږي؟
مناسب دا اوسه نه ده معلومه چې دغه عملیاتو برخه درکه نه ده، خو ډېری وختونه په سرحدي سیمو کې په هغه سیمو کې دغه بریدونه کېږي چې چېرته د ډیورنډ کرښې سره نږدې، کله اپ خواته نیو شي، کله بې خواته، او په کې د وسلوال طالبان چې پاکستانی وسلوال هم پکې شامل دي افغاني دي دغه تلفات ویني تقریبا درې کال وړاندې څلور کال وړاندې یو د پاکستانی طالبان مهم قومندان چې ملا عبدالله نومېده هغه په نړۍ کې د تیاري او بریټ وړل شو سره د دوه کسانو ہمدارنگ نورستان کے زیر شمیر کی بہرنی اور داخلی وسلوال و جلشل ندی کے لوٹو تیرو بریدنوں کے
ډیره زیاته مننه دوستانو روح الله انوري چې په کونړ ولایت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د یو شمېر بهرنیو وسلوالو د وچل کېدو په اړه در سره وروستي معلومات شریکول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټوله شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
سلطان محمد سرور د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان د مهمو تحولاتو په اړه د مقالو ځینی برخې دروروي.
ټایمز د خپل یو مطلب په عنوان کې لیکي چې بشار الاسد د داعش په وړاندې جګړه کې افغانان استخداموي. ورسپانه وړاندې لیکي چې ایران په افغانستان او پاکستان کې د زرګونو ډالرو په لګولو سره خلک د سوریې د جګړې لپاره استخداموي چې په نتیجه کې بشار الاسد واکمن پاتې شي. ټایمز په کابل کې د ځینو شیعه مشرانو له قوله لیکي چې د خلکو د استخدام پروسه په کابل کې د ایران د سفارت سره په هماهنګۍ ترسره کیږي. ورسپانه لیکي چې د ایران سفارت سلګونو هغو شیعهګانو ته چې د سوریې جنگ ته تلل غواړي میاشتنۍ ویزې ورکوي. ټایمز لیکي چې په اردو ژبه د انټرنیټ له لارې هم خلک د دغه جنگ لپاره په پاکستان کې استخدامیږي او هر جنگیالي ته د 300 ډالرو وړاندیز کیږي. ورسپانه د ځینو کارپوهانو له قوله لیکي چې اوس مهال شاوخوا 15,000 افغانان او پاکستانیان په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره جنگيږي. ټایمز وایي چې د سوریه د حکومت ځواکونه د داسې مخالفینو سره په جنگ دي چې بهتره قومانده او نظم لري او ډېرې سیمې له حکومتي ځواکونو نیولې دي. ورسپانه لیکي چې سعودي عربستان، ترکیه او قطر د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو ملاتړ کوي. بل پلو ایران د بشار الاسد د رژیم له اصلي پلویانو څخه دی او مالی او پوځي مرستې ورسره کوي. په کابل کې د شیعاګانو یو مشر ټایمز ورسپانې ته ویلي دي چې د مذهبي لاملونو ترڅنګ بیکاری هم د سوریې جنگ ته د ورتګ یو اصلي لامل دی. په داسې حال کې چې ټایمز ورسپانې د سوریې په جنگ کې د افغانانو ګډون ته پاملرنه کړې، انډیپندنت ورسپانې بیا د افغانستان په شمال کې د طالبانو د یو برید په هکله یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانه لیکي چې د قندوز د دمشق په سیمه باندې د طالبانو وروستی برید ناڅاپي او څوک مقابلې ته تیار نه و. انډیپندنت لیکي چې دغه برید افغان پوځي او استخباراتي چارواکي حیران کړل. ورسپانه لیکي چې وسلوالو کسانو د دغې سیمې کورونو ته په ننوتلو سره خلک خپل مخ ته سپار کړل او امنیتي ځواکونه هم څو ورځې وروسته سیمې ته ورسېدل. ورسپانه لیکي چې د قندوز وضع اوس آرامه ده، خو وروستیو جنگونو او ناکراریو شاوخوا 1,000 خلک د خپلو کورونو پریښودو ته مجبور کړل. ورسپانه د مخالفینو په وړاندې جنگ کې د ولسی خلکو د ونډې په هکله لیکي چې ولسی ملیشې د طالبانو او نورو یاغیانو په وړاندې جنگ لپاره آماده سوې او ولایتي چارواکي ځینو دغو ملیشو ته وسلې او پیسې ورکوي. ورسپانه لیکي چې اوس دغه ملیشې چې ټوپک، ماشینګنې او بمونه ورسره دي په خپلو سیمو کې ګزمی کوي.
د افغانستان مشرانو جرګې اداري پلاوی په برما کې د مسلمانانو پر وړاندې روان ظلم د اندېښنې وړ بللی دی. د دې جرګې غړو د سه شنبه ورځې په عمومي غونډه کې ویل نړیوالې ټولنې او د سیمې ډېرو هیوادونو د دې جنایتونو پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی او چپه خوله پاتې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان دیني عالمان هم وایي چې د نړۍ هیوادونه په تېره بیا مسلمانان باید د برمایي مسلمانانو په حق کې خپل غږ پورته کړي. یوسف خان زدران او په دې اړه نور حال.
د افغانستان مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د بهرنیو چارو وزارت باید په برما کې د مسلمانانو په وړاندې د روان ظلم د غندلو په خاطر ملګرو ملتونو ته یو رسمي خط ولیږي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی او غړو یې د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې هغه څه وغندل چې په وینا یې برمایي مسلمانانو باندې ظلم کیږي او له بد حالت سره مخ دي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د نړۍ مسلمانان باید په ملګرو ملتونو فشار راوړي چې په برما کې روان بد حالت پای ته ورسوي.
مان ملت په نمائندګۍ د برما په مسلمانانو ظلم غندم، د خپل مسلمانانو لرونو نه خواهش کوم چې او د خپل دولت نه خواهش کوم چې د برما سره هر هغه څوک زموږ چې دوستان دي موږ خو سره خوشبختانه تعلق نه لرو، زموږ دوستان په غوښ فشار راوړي چې موږ سره دوستي کړي، د هغوی سره دوستي قطع او که تاسو ته یدوی ملن فیت ته یو پیغام ولېږل شي مهرباني وکړئ که ته یدوی لاسونه جي.
په همدې ډول ښاغلي مسلم یار له متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او نورو اسلامي هیوادونو وغوښتل چې د برمایي مسلمانانو په مظلومیت چوپ پاتې نه شي بلکې له هغوی سره مرسته وکړي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه او د ټولنیزو شبکو له لارې داسې عکسونه خپاره شوي چې ښایي په برما کې میشت مسلمانانو اقلیت د هندوانو لخوا په بېرحمۍ وژل کیږي. له دې سره د برمایي مسلمانانو د سوځولو، د بدن د غړو او سر پرې کولو عکسونه هم خپاره شوي چې په افغاني فیسبوک پاڼو او نورو ټولنیزو شبکو کې هم غبرګونونه راپارولي دي. بلخوا دینی یو شمېر عالمان وایي د برما مسلمانانو په مقابل کې چې کوم ظلم روان دی باید په نړیواله کچه وغندل شي. دینی عالم عبدالظاهر دایی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د مسلمانانو سره خواخوږي د هر مسلمان دینی او اخلاقي دنده ده.
د علما او شورا، حکومت او د افغانستان ټول خلک باید غږ اوچت کړي تر څو د دوی ظلم نړیوالو ته وښیي او لږ تر لږه دولتونه د هغوی په حق کې پیغامونه ولیږي تر دې چې په یو نه یو شکل د برما د مظلومو خلکو په حق کې اعتراضونه وشي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو د دې وزارت چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ملګرو ملتونو د نړۍ په هر ځای کې د مسلمانانو او ملکي عامو وګړو وژنه غندلي، خو ورسره دا انتقادونه شته چې ولې ملګري ملتونه او د بشري حقونو ملاتړ ادارې د برما په اړه غلي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اورېدلی شئ. د جمعې په ورځ به د ترکیې عمومي انتخابات دا وټاکي چې د دې هیواد د ولسمشر ګوند په واک کې پاتې کیږي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د کردانو سره د سولې د بهیر د مخکې تلو په اړه پوښتنې شته او په ترکیه کې د کورنۍ جګړې د پیل په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. په دې اړه د جرمني خبري اژانس رپورټ مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ترکیې په عمومي انتخاباتو کې یو داسې کورد پلوی ګوند مخکې ځي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پروګرامونو ته ستونزې جوړې کړي. دا انتخابات د دې لپاره ټاکونکي بلل کیږي چې آیا د ولسمشر اردوغان واکمن ګوند به د واک پر ګدۍ پاتې شي او کنه. له بل پلوه په داسې حال کې چې په ترکیه کې د یوې کورنۍ جګړې په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، دا انتخابات د کردانو سره د سولې د بهیر د مخکې تلو په اړه هم مهم ګڼل کیږي. د جرمني خبري اژانس وایي دا دواړه مسلې له یو بل سره نږدې اړیکې لري. په ځانګړې توګه که د خلک ډیموکراتیک ګوند وتوانېږي چې په سلو کې لس ټاکل شوې رایې ترلاسه کړي، نو دا به د کردانو لومړی ګوند وي چې د مستقیمو انتخاباتو له لارې په ملي سطحه د ترکیې د عدالت او ترقۍ د واکمن ګوند څوکۍ ترلاسه کوي او د دې هیواد پارلمان ته لاره مومي. د خلک د ډیموکراتیک ګوند د ماتې په صورت کې به د عدالت او ترقۍ ګوند چې له 2002 میلادي کال راهیسې په ترکیه کې واکمن دی په پا پارلمان کې د دې هیواد په اساسي قانون کې پر تغیراتو کافي کار وکړي څو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته زیات واکونه ورکړل شي. د جرمني خبري اژانس وایي سره له دې چې په ترکیه کې په نصر پښتون اعتماد نشي کېدلی، خو له مخې د خلک ډیموکراتیک ګوند په سلو کې د لسو رایو ټاکل شوي معیار ته په نږدې کېدو دی او په مقابل کې د عدالت او ترقۍ د ګوند په محبوبیت کې کمی لیدل کیږي. د لندن په یو څیړنیز مرکز چټم هاوس کې د ترکیې د چارو یو کارپو فیدی هاکورا د ترکیې ورو اقتصادي وده د عدالت او ترقۍ د واکمن ګوند د محبوبیت د کمیدو یو علت بولي. رجب طیب اردوغان چې له یوې لسیزې څخه د ترکیې صدر اعظم و په دې انتخاباتو کې په مستقیمه توګه برخه نه لري، نوموړی تیر کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی شو. اردوغان په داسې حال کې چې غواړي خپل دریس پیاوړی کړي، دا انتخابات د نوموړي د واکونو لپاره هم ټاکونکي دي. د کردانو سره د سولې بهیر چې له 2012 میلادي کال څخه راپیل شوی ممکن له دې انتخاباتو اغېزمن شي. د کردستان کارګر ګوند د درې لسیزو جګړو او د 40,000 څخه د زیاتو کسانو له وژل کېدو وروسته په 2013 میلادي کال کې اور بند اعلان کړ.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې په افغانستان کې د پوهنې وضعیت او د ښوونځیو د حالت په اړه یو مفصل تفصیلي رپورټ اوریدلی شئ. دغه راز ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام هم د خپرونې په دوهمه برخه کې دی. اوس دوهمه برخه ته رسیدلی یو. لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له اسدالله لودین څخه اورو.
د بشری حقوقو څارونکو ډله هیومن رایټس واچ د غیر نظامی افغانانو وژل او جنگی جنایت بولی. د هیومن رایټس واچ د افغانستان او اسیا د څنګه څیړونکي هیتر پار په بلخ کې د یوې مرستندوی موسسې د نهو کارکوونکو وژل او ټکان ورکوونکی عمل وباله. د بریتانیا د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف کړي. نړیوال وچې صندوق IMF له افغان حکومت سره د اقتصادي اصلاحاتو او اقتصادي ودې د ملاتړ په ترڅ کې د افغانستان لپاره د کارکونکو د څارنې یو پروګرام تصویب کړ. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې شامل هیوادونو د عراق د هغې پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 عراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ بس په یوه غرنۍ لاره چپه او یوې درې ته ولوېد. د امریکا د بوستن ایالت پولیسو یو تن چې د تروریستي فعالیتونو د شک له مخې تر تعقیب لاندې و په ډزو ووژه. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشر سیپ بلټر وایي د دې فدراسیون چې پکې د رشوت رسوایي راپورته شوې له ریاسته استعفا ورکوي.
تاسو ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پرزیدو وروسته د نجونو او هلکانو د زده کړې په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو آیا د دې هیواد پرمختګ په اړه ورکړل شوي ارقام دقیق دي؟ د افغانستان د پوهنې وزیر 13 اونۍ ولسي جرګې ته د وینا پر مهال د هیواد د معارف په سکتور کې د فساد خبره برسېره کړه. په یو هیواد کې چې د نړۍ د فاسدو هیوادونو د فهرست په سر کې دی، فساد نوې خبره نه ده، خو یادونه یې بې ګټې ځکه نه ده چې همدا فساد د افغانستان په معارف او نورو برخو کې د وروسته پاتې والي مهم عامل بلل کېږي او باید د حل لارې ورته وموندل شي. دې موضوع ته د احمد تکل په تفصیلي رپورټ کې کتنه شوې ده.
د افغانستان د معارف په سیستم کې د فساد په اړه وروستۍ ادعاوې د هغو تورونو یوه برخه ده چې افغان چارواکي او نړیوالې په تیر حکومت کې پراخ اداري فساد بولي. ښایي په ولسي جرګه کې د پوهنې د نوي وزیر اسدالله حنیف بلخي وینا په همدې دلیل خلک حیران نه کړل، بلکې د ستونزې ژوروالي ته یې د ولس او د هغو د استازو پام واړاوه. د پوهنې وزارت لخوا د مخکې ورکړل شویو ارقامو له مخې په افغانستان کې د زده کوونکو شمیره څه باندې 8,001,000، د ښوونکو شمیره نږدې 1,09,000 او د ښوونځیو شمیره څه باندې 15,000 ته رسیږي. د پوهنې نوي وزیر په ولسي جرګه کې د دې ارقامو په اړه شک څرګند کړ.
ما باورم به ای ارقام دقیق نیست. ای ارقامی که فعلا در دیتابیس وزارت معارف وجود داره، ای ارقام خدمت شما گفتم، ولی واقعا در بعض مناطق ناامن مکتبا وجود نداره، ولی امکاناتش، امتیازاتش، پول معلمش و چی گرفته میشه.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره سیګار په خپل وروستي راپور کې وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا USAID په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د معارف د پرمختګ لپاره څه باندې 1,500,000,000 ډالر لګولي. راپور زیاتوي د افغانستان د پوهنې وزارت په 2014 کال کې ښوونځیو ته د نږدې 8,500,000 ماشومانو د تلو خبر ورکوي چې د 2014 کال په پرتله 1,500,000 زیاتوالی ښیي. خو د سیګار مشر جان سوپکو هم پر دې ارقامو شک څرګند کړی. ښاغلی سوپکو په ویل کورنل طبي کالج کې په خپله وینا کې د مثال په توګه په غور کې یو ښوونځی یاد کړ چې د چارواکو په وینا 13 ښوونکي او 1,058 زده کوونکي لري، خصوب کوي د افغان سیړونکو شبکې د ولایت ته د سفر پر مهال لیدلی چې د خوونځي یوازې 15 ښوونکي او 40 زده کوونکي درلودل. د افغان سیړونکو د شبکې څارونکو ته په سیمه کې همداراز ویل شوي چې نجونې هم په ښوونځیو کې زده کړه کوي، په داسې حال کې چې هلته اصلا د نجونو ښوونځی نشته. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې زورواکي قمندانان د ښوونکو تنخواګانې غلا کوي او خلک خپل ماشومان د دولتي ښوونځیو پر ځای دیني مدرسو ته استوي. د پوهنې پخوانی وزیر فاروق وردګ دا تورونه ردوي. ښاغلي وردګ چې په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون په مقصد په ناروې کې دی، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ده د مسؤلیت پر مهال د ورکړل شویو ارقامو دفاع وکړه او ویې ویل چې د زده کوونکو، ښوونکو او ښوونځیو د شمیر ډیټابیس حکومتي سیستم برابر کړی.
دغه لپاره مې ثبوت دی چې دا یو سیستم موجود دی. 2,300 کسان کار کوي، کمپیوټري نظام دی، هلته ثبت او رجستریشن د معلم او معاش د وزیر د خانه دی توده شوی، معاش د وزارت مالیه لخوا توده شوی، د مستوفیت لخوا توده شوی دی.
ښاغلی بلخی وایي معارف وزارت د منځنیو ښوونځیو لپاره په تیرو 14 کلونو کې د حکومت او نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا د مرستې له امکاناتو سره سره یو کتاب هم نه دی چاپ کړی. بلخی د دې ناکامۍ علت نه پاملرنه بولي. د ده په وینا د پوهنې وزارت د بهرنیانو د مرستو د جلبولو په مقصد د زده کوونکو او ښوونکو په شمیر کې مبالغه کړې، خو ناسمو ارقامو د افغانستان د پوهنې سیستم د نړیوالو په نظر کې بې اعتباره کړی.
د معارف د گذشته با تاسفی که ارقام به خاطر اینکه دونرا کمکش ادامه پیدا بکنه گفته شده، بنا به امیگر فعلا دونرایی که به معارف افغانستان کمک میکرد در معارف به اعتماد شدن. شما باور کنین که ما در هر ملاقاتی که در این مدت کمی که رفتیم، ملاقاتی که با بانک جهانی داشتیم، با یونسکو داشتیم، با هر نهاد دیگه ای که داشتیم، از نبود شفافیت در وزارت معارف مثل که شما شکایت میکنین، از عدم شفافیت نهادهای بین المللی هم همین شکایت دارن.
خود پوهنې پخوانی وزیر دا ادعا ناسمه بولي او وایي چې د پوهنې د نوي وزیر معلومات کره نه دي. فاروق وردګ وایي د ده د وزارت پر مهال د افغانستان د معارف سیستم د نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا په منظم ډول ارزول کېده.
په موږ کې د بهرنیو مرستو د جلبېدو ظرفیت په حقیقت باندې ولاړ معلوماتو کې موجود وه. تا د ګلوبل پارټنرشپ فور ایجوکیشن د دې عضویت کې افغانستان اخیستی، ترلاسه کولو زیات د دوه کالو د فارم مسلسل مګردیابی شوي، او دغه ډونر لوکل ډونر ګروپ هغه مملکتونه چې د لوکل ډونر ګروپ په هیڅ باندې هلته کار کوي، د دې فارجیابی شوي د دې ټولو د خواهی بین المللي ټولنې لخوا دا معلومات صحه شوي، دقیق شوي. دغه نه وروسته د افغانستان د وزارت معارف ظرفیت تایید کړی، ورته کړیتوب یې ورکړی او $500,000 یې د درې کالو دپاره ورته ورکړي.
د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن په معارف کې فساد تر هغې اندازې چې راپورونه یې خپریږي ژور بولي. ښاغلی پتمن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پوهنې وزیر په ولسي جرګه کې د ستونزو ډیره لږه برخه یاده کړې. پتمن وایي چارواکو حتی د بندو ښوونځیو د پرانیستو په پلمه لا پیسې اخیستي.
فاجعه د پوهنې په وزارت کې تر دې ډیره ژوره ده. د 50 کال نه وروسته چې دا ښوونځیو کول شروع شوي دي، په پکتیکا کې، په زابل کې، په قندهار کې، په فراه کې، په نیمروز کې، په اروزګان کې، په نورستان کې، اولس ولایت کې چې هلته د دې تنقیر ځوانانو سره جفا شوې ده، علاوه دې نه چې ښوونځي تللي دي، د دې ښوونځیو د خلاصولو په نامه هم پیسې اخیستل شوي دي، د یونیسف نه اخیستل شوي دي، کاناډایان نه اخیستل شوي دي. او دا چې څه د پوهنې وزیر وویلې، دا 1% د دغه مشکلاتو.
د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی ولسی جرګې ته د وینا پر مهال د ښوونکو ټیټه مسلکي سویه، کمزوری تعلیمي نصاب، د ښوونځیو د ودانیو او ټولګیو د کمښت له کبله د درسي ساعتونو زیاتوالی، د ټول هیواد په کچه نامتوازن خدمات او د زده کړو د بهیر د ارزونې په مقصد د تفتیش نشتوالی د معارف لویې ستونزې وبللې. خو آیا په رښتیا ټولې ستونزې همدا دي؟
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه ازادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د ازادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
دا تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت 1300 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د آزادی او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشحالی په هیله دا ورنی د بیا هم د ستاسو دوستانو ډیر پیغامونه را رسیدلی چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي. لومړی غواړم هغه پیغامونه او شکایتونه در سره شریکم چې دوستانو د امنیت خرابوالی او له همدې څخه د نورو ستونزو د رامنځته کېدو په اړه کړي دي. البته یوه یادونه کوم چې دغه خبرونه د آزادۍ راډیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو اوریدونکو د شکایتونو او ستونزو پر اساس جوړیږي. د دغو دوستانو ستونزې به واورو چې د امنیت په اړه شکایت لري.
زه د روزګان د ولایت شیباساس ته ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره دغه دوه ویشت ورځې کېږي چې پر موږ باندې لارې بندې وي. هېڅ شی په دنیا هېڅ شی نېږه یې نه ستېرېدی. یو من پټاټې یوه ډبوکه غوړي چې په 5000 غواړي هم نشته. نو خو هغه لا هم موږ نه غواړو، خو یو ګزاره به وکړو. مګر په لحاظ د خدای وروره داسې د اکثر د موقت وخت لپاره د شلو شپو دپاره دې راواستي چې زموږ یو زخمي وسي، یو وینه یې ګیر کړي، یو شکمي عملیات یې وسي. بس وروره مکې به سره وچا شو. هغه دلته داسې ډاکتران دي چې خالي د وینې د درېدو سړی نشته. یو سړی په لاس کې پي وینه نشي دروای، د هغه وینې د لاسه ژوند د لاسه ورکړي. وسلام، سلام علیکم.
ګوره زما دا پیغام دی چې د هلمند ولایت خورا غلط جګړه روان دي. دا باید د حکومت تشکیل ورکړي، کمپله دغه تشکیل ورته ورکړي. دا د اخلاص علم قرآن چې خلاص زر ریښه نه کړه. السلام.
الو، السلام علیکم. د کندهار ولایت چوری کوټ ولسوالۍ نه خبره کوم. ما د ولایت مشر سره د نورو وخت مقامات سره دا هیله ده چې د چوری کوټ ولسوالۍ امنیت د خاموشي هره ورځ چې جنګونه وي طالبان څخه ډېر دي او پولیس یې لږ دي. موږ دا د دولت څخه لرو چې دا د شولیکوټ ولسوالۍ بس ډېر کې شولیکوټ ولسوالۍ ډېره غټه ولسوالۍ ده چې د پولیسو د اوره د داخل پولیسو وس نه پر رسېږي. وسلام، سلام.
سلام علیکم. د روزګان ولایت شریف ولسوالۍ څخه خبرې کوم. څه د حکومت سره هیله لرم چې په هغه یا د دغه چې د اساس شوالي را شي وبولي چې د طالبانو سره یا د پلوخت وریله کې چې باره جنګ و جګړې مخ په توپو ولي وایي. د مزاریانو چې اوس کوم طرفونه چې نه طالب طرف نیولی شي، نه د حکومت طرف نیولی شي، په نما باندې واخلو په دغه توپو په دغه ډزو شانې کې په مړي کې وایي. وسلام،
السلام علیکم. زه زاهر خان د چرچنو ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما پیغام د آزادۍ راډیو ته دادی چې ما پیغام د لوړ مقامات ته ورسیږي. موږ ته کوم کومک را نه شي سلسلې چې دا سفر دی چې موږ خپل ولسوالۍ د لاسه ورکړو. کله چې د لاسه مو ولسوالۍ ورکړه بیا فایده نه کوي که موږ ته کومک را شي کار سره وشي. نور وسلام، خدای مل.
زه د شي ساعته ولسوالۍ یم. زه غواړم دغه کندهار ته دا ځواکونه را روان دي او هغه راشي په ولایت کې مدني جنازې خواته له دراوت ولسوالۍ او د شهیداسات ولسوالۍ دا اوس بېخي غواړي کومک ته اړتیا لري. بېخي شهیدانو ټپیانو مولیم باندې ورکړي دي. نه پوهېږو چې دا ورې جفات یې یو کومک یو مرسته نه کوي.
السلام علیکم. رمضان زمیر یم. روزګان ولایت دراوت ولسوالۍ د میانده او د سیمې اوسېدونکي چې اوس فلحال د کندهار پوهنتون برحال محصل یم. د روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې ډیر سخت جنگ روان دی، خصوصا د جراوت په ولسوالۍ کې د 15 ورځې کېږي د طالبانو پولیسو او وردو ترمنځ ډیر سخت جنگ روان دی. په حقیقت کې دا جنگ د جراوت د معصوم ولس د ژوند سره جنگ دی، د دې خلکو د غریبۍ او اقتصاد سره جنگ دی. ځکه اوس هغه وخت دی چې د دې وطن تور غرونه چې لاس ته رسېدلي دي، تور وچ او په ځمکه هوار پرته دي چې د وردو او د طالبانو د جنگ په نتیجه کې د وردو د هوانونو په لمبو کې سوځل کیږي. ټول ولس او خلک در به در دي. نو اشرف غني له لاسه موږ هیله کوو چې نور دا ولس در به در نه کړي. وسلام.
مایلی زگون محمد به هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د بستانجو اوسیدونکی زما د ازادي راډیو له لارې د ما پیغام تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. زه د پېوي پوستې قمندان یم. ملي پولیس یم. زه په بستانجو په سیمه کښې د پرون راهیسې جنګ شروع دی. تر اوسه پورې تعرض د درې پوستې طالبانو نیولې دي. نو ژر تر ژره زموږ ته کومک را ورسوي. کورنۍ چارو وزیر ته مو دا هیله ده او د لوړو مقاماتو ته مې دا هیله ده چې څرخکې ورکړي او دوه جهازه ورکړي. دوه څرخکې د ټوله سنګین ولسوالۍ بس چې دوې ورځې پر وګرځوي ته کامپور وکړي بس یې کار خلاص دي. وسلام. حاجي نظرګل د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د بستانجو اوسېدونکي زما د کورنیو چارو وزیر صاحب د دفاع وزارت ته زما دا غوښتنه ده چې ژر تر ژره د سنګین ولسوالۍ ته ډېر پام کوي. بستانجو سیمه چې د ګرما اوسه بیا تر کوزې پورې دا منطقه طالبان ونیول. پرون چې تر دو پرون پر مازګر جنګ شروع شوی دي تر پوستو تر نن سهاره پورې لارې بندې دي. اخوا ته موټر نه شي تللی نه ټانک لی شي. ټولې لارې بندې دي. نو زما هیله ده د نورو مقاماتو څخه چې دغه پیغام دې واوري او دغه کومک چې راواستوي ژر تر ژره کنې دا منطقه سکوت کېږي. وسلام په احتیاط.
السلام علیکم. زه د هلمند سنګین د ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کښې یم. دا یو کال کېږي چې د هلمند د سنګین په ولسوالۍ د بستانجو په حوزه کښې جنګ روان دی. که زما غږ اوري دا یا دغه خپل پوستې ټولې کوي یا وروره عملیات جې راشي دا څه رقم کار دی. خو نه یوه ورځ ده نه دوې ورځې چې وروره دغه زموږ پیغام دی د لوړو مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
محترم ورور دا د ستاسو او د نورو اورېدونکو شکایتونو مو خپره کړه. امنیتي ستونزې هغه څه دي چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو او سیمو کې خلک ورسره مخامخ دي. خو په دې وروستیو کې د هلمند د ځینو ولسوالیو د ناامنیو په اړه ډېر زیات شکایتونه موږ ته رسېدلي او موږ یې د بېلګې په ډول څو پیغامونه تاسو ته در واورول. که څه هم په تېرو خپرونو کې مو د همدې موضوع په اړه له چارواکو سره خبرې کړې دي او ستاسو پیغامونه مو ورسولي. خو بیا هم هڅه کوو چې دغه ستونزه بیا تر چارواکو ورسوو. د ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د همدې امنیتي ستونزو په اړه یوه پوښتنه داسې ځواب کړه.
هغه دوه ولایتونه خو د څو کال راهیسې موږ هلته حضور نه لرو. یعنې ولایت ولسوالیانې مزار وړ هغه دوه ولسوالیانې چې بغران او هغه دی هلته موږ حضور نه لرو. دا صحیح خبره ده. اما دغه درې ولسوالۍ د نوزاد مساخله او سنګین کې موږ ښه شتون لرو په قوت شتون لرو او دا ولسوالیان خود نه کوي. زمونږ هغه لوی عملیات د ذوالفقار په نوم په هلمند ولایت کې د هغه اساسي مخه دا و تر څو دښمن سرکوب سي او له منځه ولاړ سي تر څو په دغه دوبی کې بیا سنګین لکه تېر کال غوندې د کوم لوی ستونزې سره مخامخ نه سي. دا اوس فعلا زمونږ د امنیت قمندان نوزادو کې دی او زمونږ امر د امنیت په سنګینو کې دی چې خپله دوی دغه عملیاتونه رهبري کوي. د سقوط په وضعیت کې نه دی. زمونږ ولسوالۍ به سقوط نه کوي. هېڅ ځای به سقوط نه کوي. دا خبره انشاءالله دا پخوا هم رد سوی یعنی دا غلط ثابت سوی. پخوا هم ډېر داسې تحلیلونه مطرح کېدی چې ګواکې ولایت او ولسوالۍ به سقوط وکړي. خو د سقوط مسله نه ده. اما بلې اوس زمونږ امنیتي ځواکونه د مخالفینو سره مخامخ دي په دغه درې ولسوالۍ
کې.
نو کوشش زموږ کوششونه روان دي تر څو دوی ته ماتې ورکړو. یوازې په نوزادو کې په تېرو څلور ورځې کې نږدې 15 مخالفین له منځه تللي او زمونږ تلفات هم یو څه ټیټ ول. اما په سنګین کې اصلي ځالې د دښمنان د طالبان چې په تېر 13 کلونو کې دوی خپل داسې ځایونه جوړ کړي وو چې ډېر لوی سنګرونه وو او د دوی د اصلحې دیپوګانه وو هغه ټول له منځه ولاړل. یعنې سنګین داسې سږ کال تصفیه شو چې په تېرو 9 یا 10 کالو کې داسې عملیاتونه نه وو ترسره سوی چې موږ اوس د سنګین څخه مطمئن یو. اما د دوی شتون هنوز هم په بعضي نقاطو کې شته. نو کوشش کوو چې د ذوالفقار د عملیات نور بکسې هم مخته ولاړ سي او هغه لوی تهدید د سنګین د نوزاد د مساخله لپاره له منځه تللی. دا نور تهدیدات چې په ټیټ ساحه دي دې دپاره موږ هم خپل امکاناتو نه کار اخو. ملي اردو او ملي پولیس په ګډه سره مشترک کار کوو.
د کورنیو چارو د وزارت ویان خبرې مو واورېدلې. ازادي راډیو هڅه کوي چې تر خپله وسه ستاسو غوښتنو ته ځواب ووایي او ستاسو غږونه تر مسؤلینو پورې ورسوي. یو شمیر نورو دوستانو په خپلو سیمو کې د محلي پولیسو له کړنو څخه شکایتونه کړي دي. د دغو دوستانو اوازونه به په ګډه واورو.
بله السلام علیکم. زه قدرت الله د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره ستاسو په اړیکه کې یم. ما دا د اشرف غني څخه دا خواهش دی چې دا زموږ په میوند په ولسوالۍ کې د محلي پولیسو
ډیر مسلمانان تنګ یې ډیر په عذاب یې وروره نه بازار جنت لای سو وروره مټرګټان سره بند کړی دی نو اوس به نو موږ که مو لیکم سکینې کېدنیا کې شی لري کې نه لري هغه به خامخا په 2000 مټر مریض ته کړی کړی دی بیا او وڅ چورور په هغه مټر کې موږ دی پرې چې نو کله زه راغلم چې طالب په نامه جرا تاسو بار کوي دی شی دلوري کې نه دلوري دا خامخا د تعالی کو دوا وکړي دی بیا ته راي لګي بل کوم نه راي لګي مړي ډیر فزا کړی وروره مړي ډیر سره تنګ یو بار گزاره نه دی وکړ شنسه نه وړي وروره هیڅ گزاره نه څو سره کولای
ہلو السلام علیکم سر سے بکن دار کی مرد جار بچان اس دیر پازاب یو تخن کو کورو تھا دی زیر خن کو سب کی زور راخی خصوصا تو پنجوائی کی جار بچان اس کی حکومت مرد دیر پازاب
السلام علیکم ذات لمین دورت کا اند ولایت د گزر دول سوالی څخه خبرې کوم ز داخل کوم د نو مکابات څخه چې زموږ په ول سوالی کی مو در بکیان څخه دې پازاب یو مول وکړ ونجې ته نه فیزي
مانه دا خدای په امان. السلام علیکم زه عادل د کابسا ولایت د کجاب له سوالي د لاندې خپل لیکنه خبرې کوم زما د راتلونکي څخه دا هله ده چې د اربکیان یوه کې ځکه یې په عوام باندې ډېر ځانګړي کوي السلام علیکم رادیو ته ډېر سلام وړاندې کوم السلام علیکم
السلام علیکم روزګان دا شیر افات او د صالح په صفه تماس کې موږ غوړ په کانت کې خپل ځای او ټوټي راته غواړو چې سره ته غواړو وي او څه کوي نو باید نو راوځو چې تاسو ورسې السلام علیکم
السلام علیکم زنه کې بلاده هلمند ولایت څخه پیغام پرې ځم دا په هلمند ولایت کې چې کوم اربکان دي لازم شته دی د وزارت کې هیل کوم چې لازم شته پیغام نشي زه
ازادي راځي ته پیغام درمه هلمند ولایت د مسجد الاسرائیلی څخه د بدلا کله سمې سمې د پیغام درما چې د تل امانی پولیس سره د ګناړه کار په پیسې پر غنو ټولې پر د غیر ټولې په بیا چې دا زوال د افتاریا ټولې پر کاله ټولې د غیر پیغام یو سلام
په کندهار ولایت د جوړېدو ولسوالۍ د سنکار اوسېدونکو مې تقریبا کوم چې راځو خبرې پر دې چې تاسو نه چرته چې دا نورو مشران ته ورسېږي موږ به جوړېدو ولسوالۍ د سنکار څخه د مالي پروف خدای زیات په تنګ یو او د جن تازه د موږ څخه پیسې غواړي موږ وې نه کنا کوم ضروري بس او په ما دې چې باندې یو پلوټ ته جوړې کولې نه سي دوی دې باندې چې بیا په دوه درې لکه کاله دې سره لکه د بیا څخه زره نو ساکي موږ د خپل مرکز حکومت او خدای دې چې راو مالي فلوس متخیص کی د دوه په ځای چې دی اکی موږ منته دې ملي او دوه او ملي او دوه څخه سمو راکې سم یو یا سم دې بیا څه تنګ یو نو موږ څه خدای دې ته موږ خبر سره جوړ کی چې سپور کی چې دا نور خلک ته ورسې دي خو سر دې زر مونږ کې دې دې به خبرې ته کنا کنا کوم کنا کا خبره ته وکی دا دې پر باندې کې بودی دې دې په دوه دغه لا کړی لاتې
محلی پولیس او چارواکی چوک لنگ وتاڑی زر پریشی ہوئی تکلیف کئی تکلیف پور کئی نو دا چارواکی او دا محلی پولیس سیدا سن کی آئندہ کی چوک خدا اسلام دی اسلام بن بچا خواب دیجیے او موږ اواز دي تر اشرف غنی او د کر عبد الله پورې ورسېږي وسلام
دوستانو تاسو شکایتونه مو واوریدل دغه ستونزې ته د کورنیو چارو وزارت ځواب څه دی بیا هم دغه وزارت ویان صدیق صدیقی وایي
د محلي پولیسو په حق باندې همیشه ځنه کیس معلومات هي او بعضي مسائل مو سره مطرح کیږي خو اوس محل د دوی شمیر زیات څو به یو نږدې یو څلو تلور پنځوس ولسوالیانو کې دوی فعالیت کوي یعنی اکثریت ولسوالیانو کې ډیر محصر دي اما ستونزې هم شته خو دا مسله ډیر جدي نیسو په هغه ولایتونو کې چې مشکلات زموږ سره شریک شوي دي اقدامات مو کړي دي د تشکیلات د محلي پولیسو تشکیلاتو د ښه او یا مؤثریت لپاره موږ د هر ولسوالۍ په کچه یو په سطحه باندې د افغانستان ملي پولیس یو افسر او دوه نور منصوبین تاکلی دی او خاصا د استخبارات منصوبین چې هغه د دوی د اعمالو څخه نظارت وکړي او وګوري چې دوی آیا خپل محدودې د وظایفو کې فعالیت کوي او یا خپل خاصه خلکو ته کوم مزار او وضعیت رسوي په څو ولایتو کې چې موږ ته گزارش رسیدلې او عام زموږ استخبارات او د خلکو نه موږ اقدام کړي کسان مو لري کړي بندن کړي مو دي او کوشش کوو چې تر هغه حد پورې چې امکانات لرو دغه شکایاتو ته رسیدګي وکړو او د دوی مخه ونیسو. نو خلکو مو همیشه تشویق کړی چې دوی د خپل مشکلات زموږ سره شریک کړي.
د ازادي اوریدونکو د خپرونې مینهوالو د ښاغلي صدیقي څرګندونې مو واورېدلې. په دې هیله چې دا مشکل هم د نورو سره یو ځای ډېر ژر حل سي. اوس به د نورو اوریدونکو پیغامونه واورو چې د نورو بېلابېل ستونزو په اړه شکایتونه موږ ته رارسېدلې دي.
سرمایه دار سړی همیشه کامیاب ده چې محکمې ته تیار ده. سروالی ته سروالی انده په ګټه ده محکمه هم ده په ګټه ده سرمایدار سړي په خاطر ده غریب سړي هیڅ څوک نه وري ولایت رهبری هیڅ اراده دې نه لري چې اداري فساد ورکه زموږ غوښتنه دي ازادي رادیو له لارې چې لښپنی چې دا ده چې هغه ورته تا اول لوړه کړله او لوړه دې اخیستله او تا ویل زبه اداري فساد ورکوم. یعنی هغه لوړې هغه شي سره لا کوم قول چې تعالی الله تعالی له قران سره کړی لري هغه سره په ټکر کې واقع کیږي که چیرته ته دغه هغه نه کې ورک نه کې او دا فساد مخه ولنه چې دا دې فساد مخه ډیر اسانه نیول کیږي که څوک اراده ولري. یو مخالف نیول کیږي په یو لری ولسوالۍ کې کشف کیږي ورته په یو کند او غره کې نیول کیږي او د اداري فساد رشوت خور غل سرانوال دغه ورور د اداري په مخ کې نه نیول کیږي. ډېر موارد شته چې اسناد شته شواهد شته ورور خو دلته اراده نشته. وسلام په احترام.
زه د هغه تورخم د لاین ډرایور ما دا هغه کې بلا متخان کې دا شانزه هغه عسکر دي دا او دې شانزه دوی هغه غواړي د اسناد که اسناد ورنه کو پلیټ کوي او دا چې پلیټ وي چې بیا د چور شو درې سو روپۍ غواړي موږ اش افغاني دا تقاضا ده چې دا دې مخه ونی.
السلام علیکم. د کندهار ولایت د نمی ناحیې څخه محمد نسیم خوشحال خبره کوم. زموږ د کندهار د قمانداني امنیت د رئیس صاحب سره دغه هیله وه ارزو ده چې کوم کارټونه د سلاو ده د کوم خلکو ته ورکړي دي حتی هغه خلک موږ پېژنو چې دوی ټکسي چلوونکي دي دوی شخصي کارونه لري هېڅ کومه وظیفه نه لري هېڅ کومه دښمني نه لري په دې کې دوی هغه خلکو ته کارټونه ورکړي دي چې هغه د دې خلکو مزاحمت ګرځي خلکو ته ګواښونه کوي خلک زیری موږ دغه عرض لرو چې دغه خلک دغه کارټونه دوی په خپل بند وسلام.
السلام علیکم. سمی ولایم د بلخ ولایت خزامت در کومه ازادي راډیو ټول کارکونکو سلام او مبارک سلام د معارف په وزارت کې د معارف ریاست کې بلخ ولایت کې فساد به خیام سره ستر لري. دا د مکتب کتابونه په بازار کې کتابچه په بازار چرتیږي. مدیران د معارف سرمالمین د معارف وخت کتابونه اخلي 60% تاویلدارانو ته نور کوي او نور په سرمالمین او مدیران د معارف د خپل اجرانو نه رښتونه اخلي. هغه نه پنیاس کې وزره یا زر کې اخلي هغه استخدامي د وزارت معارف نه خواهش کوو چې دا رسمي مشتکی معلمین اطراف ته راوځي او شهرزانو ته چې دا فساد مخه ونیول شي. تبدیلی د فیسو په مقابل کې معلمین 10,000, 10,000, 10,000 روپۍ مدیرانو ته ورکړي د دې تبدیلی خاورو ته یا بلجه ته دا مشکلات به خیلی دی پر ریاست معارف شه په بلخ کې.
السلام علیکم. زنی او اسلام آمد شه زاده ماما زید خمساده و رو درستگاه و لات تکزاب دول سالی دی چونه دی کلو سدن کم مور دول اصلاحی دی مور سول سالی که آتم زور خاده دی باید مور تنور خاده روا سوزی و سلام.
و علیکم سلام. خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو اوري ځینې دوستان ګیله کوي چې پیغامونه نه خپريږي. د دوی ګیله منم او ورته وایم چې محترمو لکه چې ما په تیرو خبرونو کې هم یادونه کړې ده چې ستاسو پیغامونه یو هم نه پاتېږي. څومره چې د خبرونې وخت دی هغومره شکایتونه راخلو او پاتې شکایتونه بلې خبرونې ته پرېږدو. بل دا چې ډېری پیغامونه داسې دي چې د کیفیت د خرابوالي له کبله د خبرېدو وړ نه وي یا یې لیک خرابوي او یا هم د خبرو په نیمایي کې اړیکه سوي وي. نو بیا هم هیله کوم کله چې زموږ پیغام ثبتوونکي دستگاه ته زنګ وهي نو یو مناسب موقعیت پیدا کړی او بیا اړیکه ونیسئ. د نن ورځې خبرونه مو همدا وه. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مو یم. تر بیا مو په خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو لوونه تر وو